له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وټلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلي. د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبې خپور کړی، په امریکا کې 9000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او که نه. دوی د هغو شاوخوا 6000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا له طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د 2021 کال د اګست په 1 نیټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره په افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه دی طالبان وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبان حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. د جرمني یوې محکمې د هغې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه پوځي ته د شخصي وسلې د جواز ورکړه رد کړې ده چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2 ځلې دنده ترسره کړې ده. اسوشیټد پرس اژانس پرون چهارشنبې د محکمې د پریکړې دا خبر ورکړ. د جرمني دغه پوځي ویلي په افغانستان کې د دندې له کبله ژوند ته د جهادي ډلو لخوا ګواښ پېښ دی، خو محکمې ویلي دا ګواښ دا نه ایجابوي چې د پوځ دغې غړي ته د وسلې جواز ورکړل شي. د جرمني دغې محکمې ویلي که چېرته کوم پوځي په واقعي ډول د ګواښ احساس کوي د شخصي وسلې جواز ورکوي، خو دوی زیاته کړې د ځانګړو ځواکونو دغه غړي چې افغانستان کې کار کړی دی د ګواښ پوره شواهد نه دي وړاندې کړي. د راپور له مخې تو د 40 کلن پوځي ماموریت پر مهال 150,000 جرمني سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. ایرانی چارواکو په دې هېواد کې د تېر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشارونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېرو 2 کلونو کې د ایران د بېلابېلو پوهنتونونو لږ تر لږه 60 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. 2 ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفک شول چې ښځې هم پکې وې. پر دغو استادانو تور دی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړي تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسي چارواکي وایي اوکراین پر دې هېواد د جګړې له پایله د بې پیلوټو الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبې په ورځ وویل د اوکراین دغه بریدونه د روسیې په شپږو سیمو شوي دي. زخاروا ویلي د اګست د 1 نیټې بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د روسیې د تاس خبري اژانس او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یوې هوایي اډې دننه 4 پوځي ترانسپورټي لوتکه ویجاړې شوې دي. اوکراین دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول د غبریدونو مسولیت ومني تایید کړي چې د روسیې په پیسکوف سیمه کې 4 الوتکه ویجاړې شوې. په دغه غبریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل دی. د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون وویل چې په اوس وخت کې په کابل ښار کې په مهمو ځایونو لارو او کوڅو کې تر 2000 زیاتې کمرې نصب شوې دي. نور بلا اسدالله الدین نوارو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د 4 کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم داوس په کابل خار او نور مهم ځایونو کې سبان د 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوی. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکی او د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي:
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته اړ دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دوه ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځایځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
په نورستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر روغتونونو د رغولو چارې انګړندې شوې دي. چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې اوسیدونکو ته د روغتیا په برخه کې ښې اسانتیاوې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اساق او د نورستان لپاره د سویډن همکار مؤسسي مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک برخه اخیستې وه. د روغتیا برخې یو تن مسؤل چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره 40 بستریز روغتون په یو کرایه کور کې، د معتادینو 40 بستریز روغتون، د افغاني سرې میاشتې په ودانۍ کې، د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 15 روغتیایي ځالې پرانیستل شوې. د کتلوی معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایې د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود. اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړه کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوي راپور کې راغلی چې د عامې روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان 40 بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړی کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانیستل شو پری خوختی. قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت او انجینر نصیر الله جلال:
د ډیرې مودې نه د نورستان مشرانو، نورستان ولس، د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې صحیح شفاخانه جوړ شي په مرکز پارون کې او هم د متعدینو دپاره.
نورستان کې د سل بستریز روغتون د افتتاح څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفاخانه وجود نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته اته ساعته نه ساعت مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضانو په لارې کې ضایع کېدل او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحاله یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا لس کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسؤلینو په وینا شاوخوا شپېته سلنه چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه یې د جوړونکي شرکت د ناغېړۍ په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو، وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکاره او ښې نمونې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله واورئ دا هم د دې برخې وروستی راپور. پرون اګست دیرشمه د جبریلله درک کېدو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ورځ په داس حال کې را رسېدلې چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني پوځیانو او کارکوونکو د جبري له درکې کېدو د څو پېښو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکې کېدو لږ تر لږه څوارلس پېښې ثبت کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري له درک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري له درک شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په لسمه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له نه ویشتنو همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدی چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریش نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمور شاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي دوه کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په لسمه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال له درک شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم.
موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي ترڅو لږ تر لږه له برخلیک څخه خبر شو چې ژوندی دی که نه.
از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد که څه هم تازه د دېده او په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د اغلی عزیزي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخیر پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبري له درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبری لا درک کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نه زغملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنیو ته دا حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شول.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري لا درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې اصلې واکمنې د وروسته د جبري لا درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو د ښځو مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري لا درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 10 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري لا درکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغېز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي جبري لا درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي. هغه د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پرېکړې لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لا درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
پدې زاړه چوکاټ کې ډېر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسه لأزمان لك غشي ناشنا چی غیراوری.
لأمان نیازی چه خبه واورو چه ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلور ورزی پینزه ورزی چهار ورز سنهی و ساعت یا تو ساعت کار پیبنده وکی په دغه موده که و چهره جولی.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت د نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وسته ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغله ما غزنی ښار ته نازول اولیاء ښار ته کله کله مونږ شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاق کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی تر څو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دې نږدې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولی دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی تر څو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره تر څو نورو ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري اساس د ننه کې دی باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک کې وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې وروسته یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړې شي. د طبیعي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یکشنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جماعت د بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې، براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت د اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول یې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
فرهنګ وزارت په هڅو باندې
غزنی ته د اغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی یاد تاریخی مسجد څخه کتنه وکړه. ولی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروي بر اول د اسناد سازی کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبرې وشوې. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اګست په 15مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي. چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره چې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه ځبه چې کاروو، دا ولې نظریږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه چې درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي. د دې په ځای چې تا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځي او ووایه چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړه وم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینی وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبر هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي. او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایډیالوژي ځای شي، او ایډیالوژي خو شعر وژني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایډیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعري محتوا لپاره یوه بله خبره کوي. دی وایي چې زه په شعر کې له ځانه راوځم چې نوي څه پکې پیدا کړم.
یو څوک ځي په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نسي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلېدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان ده ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې همدا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دی دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شي کړی به یو طرفه یي، او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي، نو مانا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ته پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولی شو د تدید زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس که عادت شویش نمرغی دو باغ لپانو علو تلش نرنا در پسیم نشوان دنگ چنار دریا دیگی همانگتی لکستا دو گلاب مخ
رنگ رنا سپین و بو که بانا بانا را پیدلو او سی تا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم راشنی شوی چیر تلارو که چی جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوسترگو تکی سره سره ناستی چیغی او سماوره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره او سمشینده اشتا خوکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چیغی را اوری چول وانو دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده مرغان دود دی تصور که دی بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دی خار سوداگر واره دی مرغانو پا وزرونو تجارت که پا قفص که عادت شویش نی مرغی خپلو زخمو سر عادت سنگ پیدا کم زپو هیکم چوک می نپریگ دی چه تا سر یو وقف از که زور شم بیاو چوک لکه دروند خوب پا مامل مکه چه زما پستر و لپو لپیره و داشنا شوی زال دروری او ده هم بیغم و امرا اسی هم ده چاپر شوی وزر بیرتا نشن کیک چه وزر اول وط نوی برا خاسمان اوشنه هوا طول بیمانا دی او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د لرغونی روم فیلسوف ششرون وای هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبې په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کلالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کورته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کېږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوئ؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنې داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانیستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه پرانیست.
نږدې ورځې مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالي بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروفه یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، څه هم وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولوو، نو په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو،
دغه کورونه موږ په د رخصتې په ورځو کې په خالی وخت کې موږ کړو.
ل اټکل سره ویل شي چې په دې نه وښ کتاب تونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داس کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داس کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي، ځکه دغه 57 کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان ورډک تر څنګ غزنی ته په مخه کړو. د دې ولایت قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي:
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی د سیدې سیمه ټول سدن کول اصل هغه څخه ګټه واخلې. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه ترټول کړي دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې او یا داخل کې دي د مرستي توان لري موسر دی په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په لهر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
ل پلالي چرنګان چورونه جوړی شي. د دا ډولان چورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثر نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنم او د پلال نه جوړي. اکثره به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې شو او کله زما سره یو دوه درې اثر داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته ویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروسته پښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بیا اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه مه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي؟
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سلای جوړي. چیرې چې دي یعنی یار چیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سلای 2 ساعته یا 3 ساعته کار پې باندې وکړي په دغه موده کې یوه چیره جوړیږي. یعنی چې داسې چیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي دا 450 ټوټې 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړوې هغه څنګه باید وسوځوي مخ ته غاړه ده ویښته دي دا ټول همدونی وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلی کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډېر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولای د وزن د ډېرېدو له وجې نه چې له کله موږ له هنده راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل. یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د میرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالېږي. له ښاغلي نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دي، دا کایي سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زه له هر کال چې په هند کې وم او دوستان چې به راتلو نو ما به له افغانستان راغوښتو. سږ کال مې له افغانستان راغوښتي وو، ورور مې راته راوړ. بل دا کاغذي تختې دي چې په هغو باندې بخمل سری کوم، تور بخمل له هغو نه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځینې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمعې نه استفاده کی. خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته وروپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خو له لاسه راوړنو ډک بختیار یار اوس لسکونه ښځینه او نارینه زده کوونکي لري. دی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د دنجونې زده کوونکي اوس د انځورګرۍ هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت بے برخې او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوې چې له عمله یې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نوموړی وایي
تقریبا زه نه کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې هغه وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، په لاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیریدو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
ښاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډېره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال یې په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالبه خاطره داسې شریکه کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بامینې کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دې که به ضرورت وو که نه وو، دې به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې وو، باید دا مزدوري وو کې ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ ترڅنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړه نه پاتې وي، په دې حیث دا یو انګیزه را پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې اسما غرټول تړل یو یو ماشوم راوسته دلته مې ځای ته ورکو او ساوی شکر دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي، پښتو، ریاضي، انګلیسي، قران کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېرې هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د الله تعالی د نازولو اولیاو ښار ته، الله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ځیله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی، ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی ترڅو دلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو ور غزنی زیارتو ته هم لاړ شه، زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي، نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ شي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داره چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم، د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونسي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي، ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی. خو ډېر وګرځم، دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کې لږ ډېر مرسته هم را سره وسی یو څه ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه، په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي. خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې، پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی. خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره وو. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حزن نری ستاپ بل تن دمرا غم جن بکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دت گئی دیدن
دیدن یما چی حد نلری ستا پا بلتون دمر غم جن غم جن یما چی حد نلری ستا پا بلتون دمر غم جن شماو کلا ما حجرو غدا گلت رہ کر شماو کلا ما حجرو غدار گلت رہ کر شماو کلا ما حجرو غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ما چی حد نلری دلیل پخپل وطن وطن یا مات حد نری و غم جن زرداسی خود من